السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم پیل په خبرونو کوو د طالبانو د عدلي وزارت وایي چې د تمدن تلویزیون فعالیت به له یو سیاسي ګوند سره د تړاو او د دولتي ځمکو د غصب له امله ودرول شي د دغه وزارت ویاندوی برکت الله رسولي تېره شپه په یو بیان کې چې پر اکس پاڼه یې خپور کړی ویلي په سیاسي ګوندونو پورې اړوندې رسنۍ د فعالیت حق نه لري ځکه چې د طالبانو د عدلي وزارت مخکې لا په هیواد کې د سیاسي ګوندونو هر ډول فعالیت منع کړی دی دغه وزارت دا هم ویلي چې تمدن تلویزیون خاتم النبیین مدرسه او خاتم النبیین پوهنتون د افغانستان په اسلامي حرکت ګوند پورې اړه لري او ودانه په غصب شو دولتي ځمکو جوړی شوې دي په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې د طالبانو د عدلي وزارت لخوا د دریو واړو بنسټونو فعالیتونه درول کیږي او دفترونه یې بندیږي تمدن تلویزیون پرون ماسپښین د یو بیړني خبر په خبرولو سره اعلان وکړ چې د طالبانو د عدلي وزارت یو پلاوی د دغه تلویزیون دفتر ته د دې رسنۍ د بندولو لپاره ورغلی و د افغانستان د خبر اعلانو مرکز تېره شپه په یو خبر پاڼه کې ویلي د تمدن د خصوصي تلویزیون د تړلو هڅه سیاسي او د هیواد د رسنیو د قانون خلاف کار دی تمدن تلویزیون په 2015 کال کې په کابل کې د افغانستان د اسلامي حرکت د ګوند پخواني مشر محمد آصف محسنی لخوا تاسیس شوی و د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 13 ولایتونو کې د سختو بارانونو او احتمالي سیلونو خبرداری ورکړی دی د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویل د جوزا په 13 او 19 یعنې نن او سبا شنبه په بدخشان تخار بغلان پنجشیر نورستان کونړ لغمان کاپیسا پروان کابل غزنی لوګر ننګرهار پکتیا او خوست میدان وردک بامیان او دایکندی ولایتونو کې د سختو بارانو او سیلونو اټکل کوي د دې ادارې له اټکل سره سم په بیلابیلو سیمو کې به د اورښت اندازه له 500 تر 300 ملي متر پورې وي د خوړو نړیوال پروګرام WFPY په افغانستان کې د وروستیو سیلونو له امله 80,000 تنه عادي ژوند ته د راګرځېدو لپاره بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري د ملګرو ملتونو د خوړو ادارې د افغانستان برخې پرون پر خپل اکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي اغیزمنو ته د ضروري مرستې د چمتو کولو لپاره 14.5 میلیون ډالر پکار دي د افغانستان په وروستیو سیلونو کې لږ تر لږه 350 تنه مړه او سلګونه نور ټپیان شول ملګرو ملتونو ویلي د افغانستان په شمال شمال ختیځ او لویدیځ کې د سیلونو له امله شاوخوا وزره واته سو کورونه ویجاړ شوی او یا هم زیانمن شوی دي لازادی رادیو خبرو ته غواګی است بریتانیایی ساحل ساتونکو پرون شاوخوا اتیا پنه غوښتونکو چې په یو کوچنی کښتۍ کې له فرانسې بریتانیا ته روانو لډوبېدو وژغورل دا کسان وروسته له هغه وژغورل شول چې بیړۍ د بریتانیا او فرانسې ترمنځ په اوبو کې د لډوبېدو له خطر سره مخامخ شوه د اسوشیټډ پریس خبری آژانس د راپور له مخې ساحل ساتونکو تایید کړ چې دوی له پیښې وروسته دوه هلیکوپترونه ورواستول چې پنه غوښتونکي وژغوري له بلې خوا بلغاریایي رسنیو ویلي چې د دغه هیواد پولیسو 11 افغان کډوال په ویلکو ترنو ولایت کې نیولي دي د بی ټی ای د راپور له مخې ټاکل شوی چې دا کسان د کډوالو د استوګنې مرکزونو ته انتقال شي د بلغاریا پولیسو د 14 لومړي کال د فبروري په وروستیو کې اعلان کړی و چې د دغه هیواد پلازمینې صوفیې ته څیرمه یې په یوه لارۍ کې د یو ماشوم په ګډون د 13 افغان کډوالو جسدونه موندلي او په دې تړاو یې 4 کسان نیولي دي د بلغاریا د کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې په دې لارۍ کې چې له لرګیو ډک و کډوال پر شوی او د اکسیجن د نشوالي له امله 13 تنو ساور کړی و اسرائیل د پنځمې پر ورځ په غزه کې د ملګرو ملتونو د یو خوانزي ودانۍ په نخښه کړه د اسرائیل پوځ ویل دغه خوانزي ودانۍ د حماس د سختري ځډلې کور و په غزه کې روغتي چارواکو ویل د غزې ترانګې په مرکز کې پر یو پنازای باندې د اسرائیل پوځ په بریټ کې د 15 ماشومانو په ګډون لک تر لګه و د شتنه وجل شوې دي د پنازای چې د غزې په مرکزی برخه کې د ناصرات په کمپ کې موقعیت لري په خوا خوانزي او د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې لوري اداره کیده د ملګرو ملتونو د دې مرستندوی ادارې په خوانځیو کې له تیرو اتو میاشتو راهیسې چې په غزه کې جګړه روانه ده د دې تړانګې 2,300,000 بې ځایه شوي اوسي له بلې خوا د بې سرحده ډاکترانو د ټولنې د راپور له مخې د سهشنبې او چهارشنبې په ورځو لږ تر لږه اویا مړي او 200 ټپیان چې اکثر یې ښځې او ماشومان دي د غزې مرکزي روغتون ته انتقال شوي دي د سپورت مینوالو ته هم دوه خبرونه لومړی د کرکټ له نړیوال جامه د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام سیالیو کې تیره شپه د امریکا متحده ایالاتونو کرکټ ملي ټیم پاکستان ته ماته ورکړه پاکستان د وولو بخاړو د سوجیدو او د شلو ورونو په پای کې د امریکا لپاره 159 منډې هدف ټاکلی و امریکا په شلو ورونو کې ایله 159 منډې وکړې خو د لوبې د مساوي کېدو له امله دغه لوبه سوپر اوور ته وغځېده په سوپر اوور کې امریکا 19 منډې وکړې او پاکستان دغه هدف ته ځان ونه شوای رسولی د افغانستان د فوټبال ټیم هم دا چې د افغانستان او قطر د فوټبال ټیمونو بیګا خپل لوبه 0-0 په وړاندې مساوي کړه دغه لوبه د عربستان د شاهزاده عبدالله په استودیوم کې وشوه. قطر د آسیا اتل دی، خو افغانستان د آسیایي ملتونو د اتلولیزو سیالیو همدارنګه د نړیوال جام په مقدماتي لوبو کې ورسره مخ شوی و. د افغانستان بله لوبه له کویت سره ده. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ، د خبرونه التم لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې د سر مطلب دا دی چې سبا په تهران کې د افغانستان لپاره د سیمه ایز تماس د ډلې غونډه جوړیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا کانفرانس د افغانستان او سیمې د سولې، ثبات او پرمختګ لپاره مهم دی. حقوقي او سیاسي چارو کارپوه ښاغلی نصرالله ستانکزی د دې غونډې په اړه وایي:
مخکې د دوحې درېیمې ناستې نه وړاندې دوی دغه هیوادونه هڅه کوي چې یو معینه پالیسی یا یو معین تګلارې د دوحې د ناستې دپاره تنظیم کړي.
د افغانستان په اړه به نور راپورونه وروسته خپاره کړو. هغې ډلې دا چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شنبې په سهار وختي له نیوزیلند سره مخ کیږي. په نړۍ کې مهم دا چې امریکا او یو شمېر نورو هیوادو له حماس غوښتي له اوربند او د یرغملو له خلاصون سره موافقه وکړي. له پکتیا به هم تاسو ته یو ریپورټ ولرو چې هلته لسګونه کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شوي.
موږ په لس کیلومتر کې کنکلی الکان ماشومان تلل سارا ته بوشکې به پلاس کې یا به پریړې کې راوړلې، نو الحمدلله دې موږ دا مشکل حل شو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رازو اول مطلب ته تمه ده چې د افغانستان لپاره د سیمه ایز تماس ډلې غونډه سبا سه‌شنبه په تهران کې جوړه شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي دا کانفرنس د افغانستان او سیمې د سولې، ثبات او پرمختګ لپاره مهم پیغام بللی. د سال کې چې ایران د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی، ټاکل شوې په دوحه کې د افغانستان په اړه درېیمه غونډه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د رواني میاشتې په پای کې جوړه شي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی وایي د افغانستان لپاره د سیمه ایزو تماسونو د ډلې غونډه به د ایران، پاکستان، چین او روسیې د ځانګړو استازو په ګډون د جون په 8مه نیټه په تهران کې جوړه شي. د ایران د بهرنیو چارو په وزارت کې د جنوبی آسیا د چارو عمومي رئیس سید رسول موسوی د پنځشنبه په ورځ پر خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې په یو پیغام کې په تهران کې د دې غونډې د جوړېدو اعلان وکړ. هغه لیکلي د تهران غونډه به د سیمه ایز همکارۍ او همپالنې په رڼا کې د افغانستان او سیمې لپاره د سولې، ثبات او پرمختګ پیغام وي. موسوی په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. تر دې مخکې یو شمېر روسي رسنیو د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف په حواله راپور ورکړی و چې د تهران په غونډه کې به بحثونه د دوحې غونډې ته پر چمتووالي متمرکز وي. په دوحه کې د افغانستان په اړه درېیمه ناسته د ملګرو ملتو په کوربتوب له یوې میاشتې څخه په کمه موده کې، یعنی د جون په 10مه او د جولای په لومړۍ نیټه جوړی شي. ملګرو ملتو هم طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تیرونی په یو خبر پانه کې اعلان وکړ چې د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی په کابل کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استاسي توماس نیکلسن سره په کتنه کې ویلي چې طالبان به د دوحې د درېیمې غونډې د ترسره کېدو د څرنګوالي په باب له خاورو وروسته خپل دریځ اعلان کړي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پخوانی استاد او د سیاسي حقوقي چارو نظر خاوند پوهان نصر الله ستانکزی وای:
د تهران ناسته چې د مسکو د فرمات سلسله ده، ذکر کوم چې مخکې د دوحې درېیمې ناستې نه وړاندې دوی دغه هیوادونه هڅه کوي چې یو معینه پالیسی یا یو معین تګلارې د دوحې د ناستې دپاره تنظیم کړي. په تېره بیا چې دغه هیوادونه به هڅه وکړي، په تېره بیا ایران او روسیا چې په دغه ناسته کې د امریکا او غربي نړۍ د هیوادونو په وړاندې یو ډول مخالف دریځ غوره کړي، او له بلې خوانه غواړي له دغه ناستې سره د طالبانو سره هم یو اندازه همغږي وکړي او له طالبان نه هم امتیازات ترلاسه کړي.
د مسکو فارمک پنوم د سیمه ایز تماس دلی تازه غونډه په داسې حال کې د افغانستان په اړه د بحث لپاره جوړیږي چې روسیه لا هم د افغانستان له خاورې د ترهګرۍ د ګواښ په اړه اندېښنه لري. د روسیې تاس خبري اژانس پرون راپور ورکړ چې د امنیت شورا منشي سرګی شویګو ویلي چې په افغانستان کې د وسلوالو سخت دریځو د روزنې لپاره نوي کمپونه جوړ شوي دي. د راپورونو له مخې شویګو په قزاقستان کې د ډلهیز امنیتي تړون سازمان د امنیت شورا د سرمنشیانو په غونډه کې وویل ترهګر له سوریې او عراق څخه افغانستان ته انتقالي شي. طالب چارواکو تر دې مخکې له افغانستان څخه د تروریزم د ګواښ په اړه اندېښنې رد کړې وې او ویلي وو چې اجازه به ورنه کړي چې د افغانستان خبره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبې په ورځ وویل مسکو باید په افغانستان کې له طالبانو سره خپلې اړیکې عادي کړي. د روسیې رسنیو له مخې په سن پیټرزبورګ کې د بهرنیو رسنیو له مسؤلانو سره په لیدنه کې پوتین د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو ټینګول اړین دي. د پوتین په وینا روسیا له طالبانو سره اړیکې لري او غواړي د اړیکې دوام وکوي. په افغانستان کې وخت د طالبانو له راتګه نږدې درې کاله تیر شول خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د بشري حقونو رعایت او په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت رامنځته کول د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې مهم شرطونه دي.
له بازارونو
له لوقالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماتیو میلر وایي هیوادونه باید د طالبانو پر چارواکو د سفر بندیزونه رعایت کړي. ښاغلی میلر چې وړم ورځ ناوخته یو خبري غونډې ته خبرې کولې متحده عربي اماراتو ته د طالبانو د کورنۍ چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د سفر په اړه د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې ویل هیوادونه باید د طالبانو د هغو چارواکو د سفرونو لپاره اجازه ترلاسه کړي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د سې شنبې پر ورځ وخت د طالبانو لوبیا رسیدو ورسته په دمړي بهرني سفر کې متحده عربی امارات ته تللی او هلته د غیواد له ولسمشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان سره خبري کړې دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
متحده عربی امارات ته د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو د سرپرست وزیر د سفر په خبرګون کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرني چارو وزارت له هیوادونو غوښتي چې باید پر طالب چارواکو د سفر بندیزونو ته پام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر پرون چهارشنبه د می 15 مناوخته په یو خبری غونډه کې په دیاړه د یو خبريال د پښتنې په جواب کې وویل
هیوادونه باید د طالبانو د هغو چارواکو د سفرونو لپاره اجازه ترلاسه کړي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې دي. د سفر د معافیت په اړه دغه اجازه د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د 1988 پریکړې له مخې ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه باید دغه بهیر ته پام وکړي.
د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر دروانې اونۍ د شنبې په ورځ په رسمي بهرني سفر متحده عربی اماراتو ته ولاړ او هلته د هیواد له امیر شیخ زاید آل نهیان او نورو چارواکو سره ولیدل. دا پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته بهر ته د سراج الدین حقانی لومړنی رسمي سفر دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ویلي دواړو لوریو د متقابلو ګټو او همکاریو د پراختیا پر لارو چارو او د سیمې له ثبات سره د مرستې په تړاو خبرې کړي. نوموړي تیر ورځ په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د غشان د افغانستان د کورنۍ چارو په وزارت کې د ټرافیکو ډیجیټلی کېدل او د افغانانو لپاره د ویزو په ورکړه کې اسانتیاوي هغه موضوعات چې د اماراتو د طالبانو د کورنۍ چارو د وزیر ترمنځ پرې هوکړې وشوي. متحده عربی امارات ته د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی داسې مهال سفر کوي چې نوموړی لا هم د امریکا لخوا د تعقیب لاندې کسانو په ډله کې دی او پر سر یې لس میلیونه ډالر جایزه یې ښودل شوې. دغه جایزه لا هم د امریکا د عدلي وزارت په ویبپاڼه کې په خپل حال پاتې ده. سراج الدین حقانی د حقانی په نوم د شبکې چې اوس مهال طالبان موجودیت ردوي مشر پاتې شوی. دغه شبکه د تیر جمهوري حکومت پر مهال د بیلابیلو بریدونو په ترسره کولو تورنه ده چې لامل یې سلګونه ولسي و ګړو ته مرګ ژوبله اوختیده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر جسمي مجازات د بشري حقوقو لنړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه بلل او په افغانستان کې د دې ډول مجازاتو د پراخي او دوامدار کارونې په اړه اندېښنه ښولي. دغه دفتر د یوې اعلامیې په خپرولو له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره د هر ډول جسمي مجازاتو مخه ونیسي. دا خبرګون وروسته له هغه شوه چې دغه اونۍ په سه شنبه ورځ په سرپل ولایت کې د طالبانو حکومت د سلګونو کسانو په حضور کې تر شپېتو زیات نارینه او ښځې د بېلابېلو جرمو په تور په درو وهل. په دې اړه باندې سنا کاکړ رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر یا یو این ایچ آر په افغانستان کې د جسمي مجازاتو د دوام په اړه اندېښنه ښودلی او دای د بشري حقونو له نړیوالو قوانینو څخه ښکاره سرغړونه بللې ده. په غیلمیه کې چې د چهارشنبه په ورځ د یو این ایچ آر لخوا خپره شوې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر ویان جرمی لانس له اوسني افغان چارواکو غوښتي چې سمدستي د هر ډول جسمي مجازات ودروي او تورونو سره مخ کسانو ته د عادلانه لاسرسي او قانوني وکالت په تړاو د بشپړ درناوي ډاډ ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر په راپور کې یادونه شوې چې افغانستان د شکنجې او نورو ظالمانه او د سپکاوي چلند یا مجازاتو د منع کنوانسیون غړیتوب لري او د نړیوالو قوانینو له مخې ټول خلک حق لري چې د دوی انساني کرامت او برابرۍ ته په درناوي چلند وشي. د راپور په دوام کې راغلي هغه ښځې چې په عام اثر کې د زنا یعنی له واده څخه بهر نامشروع اړیکو او د نورو په اصطلاح اخلاقي جرمونو لپاره ورته سزا ورکول کیږي، د دې ډول منع شوي مجازاتو له پلي کولو وروسته د خپلې کورنۍ او ټولنې لخوا د تاوتریخوالي د زیاتوالي له خطر سره هم مخ کیږي. د خبرګونونه وروسته له هغه څرګندېږي چې د سه شنبې په ورځ د طالبانو حکومت د سرپل ولایت په ورزشي لوبغالي کې د سلګونو کسانو په حضور کې درې شپېته نارینه او ښځې د بېلابېلو جرمونو په تور په درو ووهل. د حقوقي چارو کارپو او په اروپا کې د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات وایي چې په عام مزار کې د مجازاتو پلي کول د ملي او نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي او په ټولنه کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل کیږي.
دا نه یوازې د افغانستان د قوانینو خلاف کار دی، بلکې د ټولو منل شویو نړیوالو نورمونو خلاف هم دی، او له بلې خوا د افغانستان له تاوتریخوالي ډکې ټولنه کې تاوتریخوالی نور هم هڅوي.
په ورته وخت کې د دین عالم او د اسلامي فقه متخصص استاد فضل من الله ممتاز وایي چې د اسلامي شریعت د حدودو د پلي کولو څرنګوالی دقت او ځانګړو شرایطو ته اړتیا لري چې په ټوکې پرته له هغه به ډېرې ټولنیزې ستونزې رامنځته شي.
اشخاص که تطبیق کننده و مجری قانون هستند اونا صلاحیت و
هغه کسان چې د قانون پلي کوونکي دي باید د حدود په تطبیق کې هم پوره صلاحیت او وړتیا ولري. په تطبیق کې ډېر دقت پکار دی، کنه طبعا په اوسني شرایطو کې به ټولنیزې ستونزې رامنځته کړي.
طبعا د دې شرایط فعلي مشکلات های اجتماعي را در بر می داشته باشه.
د طالبانو حکومت سره محکمې په سرپل ولایت کې د 40 نارینه او 45 ښځو د تازيري جزا د تطبیق په حق لویل دي چې دوی په خبره د غلا، لواتت او نورو غیر اخلاقي جرمونو په تور محاکمه شوي دي. په دې وروسته کې یو نامه او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ هم په افغانستان کې د طالبانو لخوا په مزر کې د ښځو او نارینه وو د وهلو لړۍ غندلې ده. که څه هم د طالبانو حکومت تل ویلي چې اعدام کول د شرعي حکم پلي کول دي، خو ملګرو ملتونو او د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو سازمانونو په وار وار له طالبانو غوښتي چې د درو وهلو او اعدامولو لړۍ ودروي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
امریکا متحده ایالاتونو او یو شمېر نورو هیوادونو له حماس غوښتي له اوربند او د یرغملو له خلاصون سره موافقه وکړي. حماس اته میاشتې مخکې پر اسرائیلو په خپل برید کې په دې وتوانید چې 253 اسرائیلیان وتښتوي او غزې ته انتقال کړي. د دغو یرغمل شوو یو شمېر په لومړیو ساعتو کې وژل شوي وو. ولس هیوادونو پر اسرائیل او حماس غږ کړی چې د اوربند او د برمته او د خلاصون لپاره هر راز جوړجاړي ته تیاری وښيي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د امریکا ولسمشر او د 1400 نورو هیوادونو مشرانو چې اتباع د حماس ډلې له لوري یرغمل دي، په یو ګډه اعلامیه کې له دې افراطي ډلې غوښتي چې د اوربند او د یرغملو د خلاصون په اړه له یوې هوکړې سره موافقه وکړي. ارجنټاین، اتریش، برازیل، بلغاریا، کانادا، کولمبیا، دنمارک، فرانسه، جرمنی، پولند، پرتګال، رومانیا، سربیا، هسپانیا، تایلند او بریتانیا حق هیوادونه دي چې دوه ګونی اتبای د تیر کال د اکتوبر په ومه پر اسرائیل د حماس په ناڅاپي برید کې یرغمل شول چې لا هم په غزه کې له دې ډلې سره برمته دي. حماس د امریکا، اروپایي ټولنې، کاناډا او بریتانیا لخوا یوه تروریستي ډله ګڼل کیږي. سپین ماڼۍ د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د دغو هیوادونو مشرانو په یوه ګډه اعلامیه کې د یرغمل شویو کسانو د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې او د اوربند او د یرغملو د تبادلې بشپړ ملاتړ کوي. دا بیان اروپا ته د جو بایدن له سفر سره هم مهاله خپور شو. په دې اعلامیه کې په دې خبرې ټینګار شوی چې نور فرصت نشته او اسرائیل چمتو دی چې په دې برخلیک ټاکونکي پړاو کې یوې موافقې ته د رسیدو لپاره ګام پورته کړي. له حماس څخه هم غوښتل شوي چې ورته ګام واخلي. د ولسي هیوادونو د مشرانو بیان زیاتوي دوی د اسرائیل او حماس له مشرانو غواړي چې یوې موافقې ته د رسیدو او د اوربند رامنځته کیدو لپاره هر ډول لازم او نهایي جوړجاړي ته تیاری وشي. په خبر پاڼه کې د دې ناوړه جګړې د دواړو غاړو د برمته شویو کورنیو او نورو ملکي وګړو کړاو ته په اشاره ویل شوي چې د جګړې د پای ته رسیدو وخت راغلی او دا معامله د پیل یوه اړینه نقطه ده. دغه بیان د غزې د جګړې په 244مه ورځ خپور شو. د پنجشنبې په ورځ ځینو عربي رسنیو راپور ورکړ چې حماس له قطر څخه ترلاسه شوی پلان د امریکا د ولسمشر له اعلان شوي پلان سره په ټکر کې بولي، خو تر اوسه پورې د حماس مشرانو په دې اړه څه نه دي ویلي. ولسمشر جو بایدن د جون په لومړۍ نیټه د اوربند لپاره د اسرائیلو د پلان جزئیات اعلان کړل. وروسته د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وویل چې یاد پلان نور جزئیات لري چې د ښاغلي بایدن په خبرو کې نه دی یاد شوی. د بنیامین نتانیاهو جګ پولیس سیاسي سلاکار او فیر فالک د جون په دوهمه سنډي ټایمز ورځپاڼې ته وویل اسرائیل په خوشحالۍ دغه پلان ته داخل شو او د خپلو یرغمل شویو د آزادولو په خاطر د دې ناوړه معاملې منلو ته چمتو دی. قطر چې له مصر او متحده ایالاتونو سره یو ځای د اسرائیل او حماس ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو منځګړتوب کوي، په دې اونۍ کې اعلان وکړ چې د حماس مشرانو ته هغه طرحه لیږلې چې د اسرائیل دریځونه منعکس کوي او جو بایدن هغه اعلان کړی ده. اوس د حماس ځواب ته انتظار باسي.
له خبرونو ور اخوا،
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نړیوال جام کې خپل دویمه لوبه لري. داس یو ټیم سره وکړي چې تقریبا د اکثرو څو وروستیو نړیوالو جامونو په پایلو و یا نیمه پایلو کې حضور درلود. هو، نیوزیلند یادوم چې په بلک کیپس یا تورو خولۍ هم مشهور دي. دغه لکان له نیوزیلند سره د افغانستان لوبه په هماغه اولنی سټیډیوم کې چې له یوګاندا سره مخ تر سره شي. البته دغه لوبه د کابل په وخت لږ وختي پیلېږي، یعنی د سهار په 4 بجو، خو هلته په ویسټ انډیز کې به د لوبو خو وختي د ماخام 9:30 بجې. لکه څنګه چې ویل، افغانستان له خطرناک ټیم سره مخ دی، ځکه تر اوسه چې څو وار افغانستان له نیوزیلند سره په نړیوال جام کې مخ شوی، کومه لوبه ترې نه ده ګټلې. په وروستیو دوه لوبو کې یو لوبه د 2022 کال په اکتوبر کې د باران په سبب بې نتیجې شوه، او په مخکینی لوبه کې هم په 2022 کال کې په نومبر کې نیوزیلند د 2 وکټو په توپیر افغان ټیم مات کړ. د نیوزیلند لپاره په بیټینګ کې په ګیلن فلیپس ډېر حساب کېږي، ځکه په وروستیو 15 ورځو لوبو کې 199 منډې کړي چې اوسط یې څه باندې 98 کېږي، او سټرایک ریټ یا د ضربې وهلو ریټ هم 130 ته رسیږي. په بالینګ کې بیا په لوکی فرګوسن او ایش سودی د یادولو دي. د افغانستان لپاره بیا محمد نبی په 130 سټرایک ریټ سره په وروستیو 16 ورځو لوبو کې 233 منډې کړي. ابراهیم زدران کڅام چې لک کم سټرایک ریټ لري، خو بیا هم 201 منډې کړي دي. په بولینګ کې بیا نوین الحق ډېرې ښې لاسته راوړنې کړي، خصوصا چې تازه ل آی پی ایل یا د هند له غوره لیګ څخه ستون شوی دی نړیوال جام ته.
د کرکټ نړیوال جام،
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم، او وخت په وخت مو د ازادي راډیو لاره د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګر خبروم.
په
روانو لوبو تازه معلومات د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکی هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولي او وګوري.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د ملګرو ملتو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف په مالی مرسته یو شمیر کورنیو لپاره د څښاک پاکې اوبه برابرې شوې. ځایي اوسیدونکو په دې کار خوښي ښوولې او ویلې دي د دوی پخوانۍ ویالې او کاریزونه وچوي او له دې مخکې اړول چې د څښاک اوبو راوړلو لپاره لرو ځایو ته لاړ شي. دوی له یونیسف غوښتي چې په دې ولسوالۍ کې له پاکو اوبو نورو بې برخو اوسیدونکو ته هم د څښاک پاکې اوبه برابرې کړي. نجیب الله الوخیل او نور جزئیات.
د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ د کلالګو د جغتیانو د سیمې د اوسیدونکو لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف په مالی مرسته د څښاک اوبو یوه شبکه جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د یادې سیمې اوسیدونکي وایي د دې سیمې اوبه تروې دي، خو دوی پخوا د کاریز او ویالې څخه اوبه ترلاسه کولې چې د وروستیو کلونو وچکالیو له کبله د اوبو دا دواړه سرچینې وچې شوې دي. د کلالګو د جغتیانو د سیمه ییزې شورا مشر محمد حکیم مشاد رډیو ته وویل:
الحمدلله تقریبا موږ په لس کیلومتر کې کنکلی الکان ماشومان تلل سارا ته بوشکې به پلاس کې یا به پریړې کې راوړلې، نو الحمدلله دې موږ دا مشکل حل سو او دې موږ سره شاوخوا غونډي نور هم شته چې خو یې وبنه لري یا دې موږ لوی کاري زته جي او یا نورې ساحو ته خجي او براغو راوړي.
د زرمت د جغتیانو د سیمې اوسیدونکو وایي د څښاک د پاکو اوبو د نشتون له کبله د دوی د کورنۍ لویان او ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته کېدل. د سیمې یو بل اوسیدونکي انجینر سلطان وویل:
مختلف مرضونه به پیدا کېدل، له دوی څخه تبې به پیدا کېدې، مثلا ملاریا به و، څه شی به دا شیان بزکته ډېر وو، خو اوس الحمدلله پاکو اوبو ته لاسرسی لرو او له دې څخه کار اخلو.
د زرمت اوسیدونکي د څښاک پاکو اوبو نشتون او ځینو سیمو کې کمښت د دوی یوه مهمه ستونزه بولي. د سیمې اوسیدونکي شکر الله وویل:
موږ دغه خواهش ده چې دا منطقه اوبو نه لري، له چې پاس که شاکیان دي که سارک ده دغه منطقي بيخي وبو نه لري، دغه سي یو هغه څاګانې دي ورته وکاږي او دغه سي پاکي وبو دي ور.
د اوبو د نوي جوړې شوې شبکې تخنیکی کارکونکو وایي دوی په هر کور او حتی چردیوالې کې د اوبو نلکې یا شردانونه نصب کړي او د دې کورنۍ غړي اړ نه دي چې اوبو په سپه هر تبلاړ شي. یو تن مسؤول انجینر راز محمد ویل:
په دې کې یو هوایی ذخیره د لس متر مکعب په حجم باندې جوړه شوې ده او په هر کور کې یعنی چې چاردیوالی ولري دغه په داخل کې موږ شردان جوړ کړی ده او سودر سیستم ورته جوړ شوی ده، هغه باندې اوبه ځي ذخیرې ته او ذخیرې نه راځي کورونو ته.
د پکتیا ولایت د کلو پراختیا ریاست فنی کارکونکو وایي چې د دوی د ادارې په چوکاټ کې لیدې پروژې سربیره د یونیسف لخوا د دې ولایت په سمکنیو ډنډ پټان ززیاریوب صاحب کرم او ګرد سړی پولیس والیو کې د څښاک د پاک اوبو پر لاسو شبکو کار روان دی چې چارې به یې نږدې راتلونکي کې بشپړې او سلګونه نورې کورنۍ به د څښاک له پاکو اوبو برخمنې شي.
سلامونه احترامات ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ټول ته وړاندې کوم. زه ډاکټر فیض محمد زلان د فرای ولایت بکوا ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په یادی ولسوالۍ کې د ډیر مشکلاتو او د ډیر غربت سره د یادی ولسوالۍ خلک او کارکونکي لاس او ګریوان دي. زموږ د لوړپوړو چارواکو او د سرزمینان او د غره کم د همسایه هیوادو څخه دا هیله او درخواست دی چې زموږ په ولسوالۍ کې حکومت هیڅ توجه نه ده کړې. په یادی ولسوالۍ کې د جمهوریت په وخت کې درویشت کاله د جمهوریت دلته تقریبا زیات کم تیر کړي. هم په همدغه د یادی ولسوالۍ سړک چې د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ پورې دغه عمومي سړک بلل کېږي، په دې درې واره منظوري راغلې ده، درې واره د دوو روپۍ اخیستې دي، جوړ سوی نه دی. بیا دا درې کاله کېږي چې عمارت برپایه سوی دی، او عمارت چې برپایه سوی دی موږ ته یې دا تعهد راکړی دی چې تاسو کوکنار مه کراست، تاسو ته موږ د دې بدل اصلاح کړي تخمونه درکوو او دغه رقم په یادی ولسوالۍ کې د بندو او دغه رقم د اوبو زمینه تاسو ته مساعده کوو. تر همدې دمه پورې موږ ته نه د اوبو زمینه مساعده سوې ده او نه اصلاح کړي تخمونه راکول سوي دي. دلته خاص خلک د کار زمینه نه ده مساعده، خلک د غربت سره مخ دي، خلک د مشکلاتو سره مخ دي. زموږ د هغه کارکوونکو او مسؤلینو څخه دا هیله او درخواست دی چې زموږ په ولسوالۍ کې د خلکو ته یو د اوبو ترتیب برابر سي، بل د کار زمینه مسایل سي، او دغه رقم اصلاح کړي تخمونه دي او مشترک اوسي، کنی په یادې ولسوالۍ کې خلک ټوله و هجرت ته مجبور دي. نور مو نو وخت نه لسم، خدای پاک مو مال سره ښه وخت ښه چار.
ازادي ریډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زابل ولایت تشمزول ولسوالۍ